واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان خزه اونجوني د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسی لګنو تاریخوالي او زور زیاتیو سره مخ دي او باید ملاتړی وشي. د سازمان ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغان خزو پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو پر وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په یاد پیغام کې د هغه تومار یا غوښتنلیک یادونه هم شوي چې موخه د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي دوی په دغه ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښ په تړاو نیولي. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حفیظي ویلي چې په دغه نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکو شامل دي چې د دې ادارې مدیریت د عملیاتو پر مهال د کوکنارو د کښ په وخت کې نیولي. حفیظي ویلي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپېژندل شوي. د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو ختمولو لپاره د اسلامي پراختیا له بانک سره یو تفاهم لاسلیک کړی. دغه بنسټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر د دې تفاهم لیک د لاسلیک اعلان کړي. په همدې حال کې اسلامي پراختیايي بانک پر ایکس شبکې لیکلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د 3 میلیونه ډالر او پرځخ دغه تفاهم لیک د ګډو هڅو د یوې برخې په توګه لاسلیک شوی دی. بانک زیاته کړي چې د دې مرستې موخه د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام لاتړ او د لومړنیو روغتیايي خدماتو ښه کول دي. د هالیویش په نوم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ وایي چې د یو افغان ځوان په ګډون درې کسان د ایران د یست په زندان کې اعدام شوي. دغه بنسټ په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د افغانستان وګړی اسماعیل بارکزی نومیده چې د فراه ولایت اوسیدونکی او په 18 کلنۍ کې په یست کې د قتل په تور نیول شوی و. تر دې مخکې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقوقو بل بنسټ ویلي چې د سږ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د ډیر لس افغان وګړو په ګډون یو څلور شپږ شپږ کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه خپل امریکایي سیل سره خبرې کړي. اکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړي ترکیه د هر هغه تحول مخالفه ده چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو لامل کیږي او د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې کړکېچ راکموي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریې د رژیم او د هغه د اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي که په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. بلخو امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سیاسي حل ټینګار کړي. یادو څلورو هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې اعلان کړی چې په سوریه کې تحولات لنګدې څاري. دغه هیوادونو همدارنګه د تاوتریخوالي راکمولو او لټولو لوريو څخه د ملکيانو او بنسټیزو تاسیساتو د ساتنې غوښتنه کړي. په بیان کې ویل شوی چې د کړکېچ اوسنۍ زیاتوالی یوازې د سوریې په مشرۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2245 نمبر پریکړه لیک سره سم د سیاسي حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ نیوکه کړې. میرمن بایربوک ویلي چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر غاړه واخلي، روسیه ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک د خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه وکړي. د لوګو له ډګره وروسته خبر داده چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د اسیا جام سیالیو په لړۍ کې خپل دریم سیالي سیشن باندې نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیر جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته وبایلله او یک شنبه د سریلانکا پر وړاندې خپل دویمه لوبه هم وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره، او په ای ګروپ کې د متحده عربی اماراتو، هند او د جاپان د کرکټ ټورنمنټ لسکلانو کم عمره لوبډلې سره یو ځای دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي د افغانستان په اړه پرانسته غونډه جوړه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د 2023 کال د وروستیو دریو میاشتو راپور د خبرولو ترڅنګ پر افغانستان باندې د بندیزونو د څارنې کمیټې د کاري مودې د تمدیدولو په اړه هم خبري وشي. په موقعي رپورټ
2023 کال پای ته رسیدي، خو لا هم د طالبانو او نړیوالو اړیکې لبن بس سره مخ دي. ملګری ملتونه غواړي په روانه میاشت کې د افغانستان د وضعیت په اړه پرانیستي غونډه جوړ کړي ترڅو پکې د سږ کال د وروستیو دریو میاشتو راپور خبرولو ترڅنګ پر افغانستان باندې د بندیزونو د څارنې کمیټې د واک تمدید په اړه خبري وکړي.
د دسمبر په میاشت کې به د امنیت شورا د افغانستان په تړاو دریو میاشتنی پرانیستي غونډه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا، سفیر انډریس مونتالو سوسا پر افغانستان باندې د بندیزونو د کمیټې د رئیس په توګه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا او د مدني ټولنې یو استازي به توضیحات ورکړي.
طالبان بیا له نړیوالو سره په اړیکو کې د لاسترولو خبره کوي. د طالبانو یو استازي د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کاپ 9 په غونډه کې د غیر رسمي ګډون وروسته یوې خبري ناستې ته ویلي چې د 900 هیوادونو او مؤسساتو د استادو سره یې خبري کړي.
د کومکمه تاسو ته وی چې دا د اسلامي امارات د راتلو د فتح نه وروسته دا کار نه وشوه. دا اول ځل چې موږ په دې کانفرنس کې ګډون وکړ، دا یو لوی لاسترولونه او دا هغه مرکزی کانفرنس دی چې نور کانفرنسونه د دې لپاره بیا حاشیوي حیثیت لري او د تغییر د اقلیم په رابطه باندې د ټولو څخه مرکزی کانفرنس دی.
د نړیوالو چارو شنون کې بیا په دې باور دي چې د نړیوالو او طالبانو دواړو په کړنو او عمل کې توپیر دی. دوی زیاتوي چې طالبان او نړیوال مټي اړیکې پالي.
د طالبانو او د نړیوال ټولنې اړیکې کړکېچنې او مخلقې دي او وي، خو په ډېر بتي صورت باندې دا اړیکې اوس معلومی سورو پورو تر یو حده پورې ثبات خو روان دي. د طالبانو ګډون د ملګر ملتونو د چاپریال کانفرنس کې دوی ته پاره یو لاسته راوړنه ده، خو بیا هم کله چې موږ وینو کوم غبرګون څه ول کېږي نو داسې معلومی چې طالبان دپاره دا لاره تر اوسه پورې دومره هم په اسانه نه ده خلاصه لکه دوی څه ګمان کوي. دوهم خبر دا ده، زه دا خبره همیشه کوم، تاسو په خپرونو کوم هم کړی ده، طالبانو پټې اړیکې ډېرې زیاتې پیاوړې دي نسبت دوی براله اړیکو ته، خصوصا دوی استخباراتي اړیکې د خصوصا د امریکا د استخباراتو له ادارې سره او نور غربي هیوادونو د استخباراتو له ادارو سره، او دوی عملاً پیسې اخلي. ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل غونډې کرنیټه نه د پګټه کړي، خو ویلي دي چې د دې غونډې په پای کې به ګډونوال د افغانستان په تړاو د بندو دروازو شاته سلا مشورې هم وکړي. احسان لاریو زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولزنکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د غوري د سمنټو د فابریکې مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د دغه فابریکې د سمنټو د تولید کچه لوړه شوې ده. پام وکړئ رپورت ته.
د غوري د سیمنټو د فابریکې کارکونکو وایي چې اوس د یاد فابریکې د کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او د دوی ستونزو ته پام زیات شوی دی.
او د کوم وخت سره امارت اسلامي راغلی دی یو څه مختلفه مشکلات وو. اوس امارت اسلامي راغی د فابریکې لږ توجه زیاته شوله، توجه یې وکوله، تولیدات هم صحیح دي او معاشات هم د موږ په وخت اجرا کیږي. عمله لرو، بس عمله کې ځو، عمله کې راځو.
اته کله کې تل تذکر کوم او له پخوانه دې فابریکې کار ډیر ښه شوی دی، تولیدات ډیر شوی دی، کارګر په وخت راځي، کارګر ډیر شوی دی او په وخت باندې به راځي، کار ښه په سیستم روان دی الحمدلله. ډیر خوشاله کیږم چې په خپل وطن کې له خارج نه رامن یو.
د دې فابریکې مسؤلین ادعا کوي چې د غوري د سیمنټو کیفیت له نورو هیوادونو څخه د راوارد شوي سیمنټو په پرتله لوړ دی.
یعنی سیمنټ بسیار کیفیت داره، بسیار خوبش هست. ما از جوانای ما، از تجارای ملی ما خواهش ما همیست که در فابریکا ده که فعال میکنه، شرکت جور میکنه، پلچک جور میکنه، کلش باید از سیمنت وطنی استفاده کنه. هیچ نیاز نیست ما در کشور خارج بریم بعد از سیمنت از خریداری کنیم، در وطن بیاییم. بهترین سیمنت داره، کیفیتش بالاست.
د غوري د سیمنټو فابریکا د افغانستان د پرمختیایي شرکت لخوا پرمخ بیول کیږي. د غوري سیمنټ یو وخت په افغانستان کې د تولیدونکو له ټولو ښه سیمنټ ګڼل کېدل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د یاد فابریکې فعالیتونه وځنډول شول چې د تیر جمهوریت پر مهال یو ځل بیا فعال شوه. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، کرکټ نړیواله شورا تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې کرکټ د راتلونکي د چمپیونز ټرافی یا اتلانو د جام د کوربتو په سر د هند او پاکستان ترمنځ روان جنجال حل کړي. دا چې هند او پاکستان ترمن د کرکټ په موضوع د دې جنجال علت څه دی او د افغانستان دریس په کې څه دی، په دې اړه زموږ همکار خایستې سعادت لامې د متی ولا عابد سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
نن سبا د کرکټ په خبرونو کې ټول نغړ خبر همدا دی، ځکه چې هند او پاکستان چې لوبې کوي نو ټول ته منتظر یم. او بیا چې چمپیونز ټرافي او کلونه کلونه پس په پاکستان کې یو نړیوال ټورنمنټ کیږي، پاکستان د ډېر لیواله چې کله به دغه لوبې کیږي چې موږ هم د کرکټ ته نړیوال لوبه کوربتوب وکړو. خو منځ کې هند وایي چې زه پاکستان ته نه ځم. شپارس کله کېږي چې هند پاکستان ته نړیوال لوبې لپاره سفر نه کړي، حالانکه پاکستان کړی دی تیر درشتم کال کې پهن کې لوبې پاکستان ورغی. پاکستان ته خو چې موږ تا کار راځو تم موږ کار راشه. او هند وایي چې نه، دا موږ پاکستان شرایطو ته چې ګورو موږ دا خوندې نه ګڼو چې زموږ لوبغاړي په پاکستان کې لوبو کې.
نو د کرکټ نړیواله شورا اوس څه وایي د دې موضوع لپاره؟ کوم حل رئیس
تلای د دې جمعې په ورځ باندې مې ونډه وشوه، خو هغه کوم فیصله ته ونه رسېدل. یو داسې اټکل کیږي چې کله چې وشي چې د هند لوبې په دوبۍ کې وشي او هغه ټیمونه چې پاکستان سره لوبې کوي او پاکستان ته لاړ شي، خو سوال دا دی چې هغه نور ټیمونه چې دي آیا هغه غواړي چې د هند په شان ته هغوی هم پاکستان نه انکار وکړي؟ پاکستان سره سوال دا دی چې دا ټورنمنټ چې ما کرے کیږي دا باید مکمل ما کرو شي. خو هند ورته وایي چې نه، زه نه ځم. هغه ټیمونه چې ما سره په جدول کې شامل دي هغه د راشي ما سره بل ملک لوبې وکړي. نو دا هغه جنجال دی. نو خل منتظر دي چې کرکټ نړیوال شورا د چا په طرف ترې فیصله کوي او د غلوبې آی پاکستان کې مکمل کېدای شي کني مې په پاکستان کې نیمه په بل هیواد کې.
نو دا اندېښنه خو پرې وهدا پر ځای ده، اما که نور هیوادونه هم پاکستان نه د تګ انکار وکړي نو د افغانستان د ریز بچوي.
دا ډېر اساس سوال دی. د کرکټ ټول دلته منوال یا افغانستان د کرکټ بورډ نه دا غوښتنه کوي چې هند راځي نو پاکستان هند راځي. دا ورسره نه مظاهرو کې چې کله مشکلات پیدا شي په پاکستان اسلام آباد کې خلک سوال دا دی چې آیا کرکټ لوبه پاکستان کې خوندي یا نه. نو د کرکټ نړیواله شورا اوس په دې باندې غور کوي چې فیصله وکړي چې د کرکټ ټول ټیمونه باید خپل هغه دریز نه استفاده وکړي چې هند حق لري چې زمو یا نه زمو نور ټیمونه ته هم اختیار ته لاړ نشي یا لاړ شي. نو دا به منتظر دي ته چې کرکټ نړیواله شورا څه فیصله کوي او بیا غوښنه پس دا انتظار کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ او نور د کرکټ بورډونو څه فیصله کوي.
نو دا د پاکستان په اړه څه وایي په خپل د دوی د کرکټ د شورا او یا کمیټه چې دا په دې اتمان دوی هم خپوي کڅنګه
د خوځک خپدین چې کرکټ لوبه دی واج پاکستان کې خلک برخه واخلي وی ګوري کرکټ البته هم امشي پاکستان وایي چې دا زما حق دی پاکستان ما ته فرصت برابر شو کله نه کله منتظرو کچھ پیندشتم کې ما کرکټ نړیوال لوبي کېږي او هغه هم تاسو خراب وي فیصله هند پکې مشکلات پیدا کوي نو غوي دا غواړي چې دا لوبي ما کړو شي هند کوي ما کړ نه راځي سبب زب مهند کړ نه زما نو دا سوال حل حل کېږي چې کرکټ نړیوال شورا خپل راتلونکي غونډه کې څه فیصله کوي. ډیر
زیاته مننه کوم تاسو نه کور ودان
خایدوسه اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په تیرو ځوان د دریو کلونو کې د شپږ ویشت زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوي شوی. دغه اداره د ولسونو نه غواړي چې د ژویو د ښکار کولو نه ډډه وکړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو ځوان د دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شپږ زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوي کړی دی چې په تړاو یې یو اویا کسان نیول شوی دی.
په د سوار له سو یو کال څخه بیا تر دې اوسه پورې موږ تقریبا په مختلفو ولایتو کې د شپږ زره حیواناتو مخنیوي کړی دی. هغه حیوانات چې موږ د ښکارچیانو یا د هغو کسانو د لاس څخه نیولې دي چې هغوی د دې حیواناتو ښکار کوي او یې قاچاق کوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکي وایي هڅه کوي عام خلکو ته پوهاوی ورکړي څو د وحشي ژوو کارونه کړي او ژوي د خپل ولایت لپاره خایستو بولي.
موږ ټول ولست په ټول ولایتو کې د ریاستو له طریقه څخه غوښتي اطلاع ورکړي چې د ښکارونه کړي او د حیوانات د خپل ولایت لپاره زینت وبولي او د افغانستان سرمایه وبولي.
په ورته محل کې ځنې کارپوهان بیا وایي هیواد کې د بي ضرورت ښکار مخنیوي ضروری دی. خود ځنو ژوي ښکار ته په وړاندې کولو عاید هم لاس راوړل کېدای شي.
اچیرې تیوري دی وشي تحقیقات وشي هغه ژوي چې شوینی نیوي کېدای شي چې د افغانستان اسلامي امارات هغه بیا کار ته وړاندې کړي او د یو نه یو عایداتي سرچینه دی یو واټ قربي همداشان ځنې هیوادونه چې غواړي د افغانستان څخه ژوي چشمې ډېرې وي افغانستان کولی شي چې بیا ځینې ژوي چشمې ډېرې وي نو هغوی سره هغوی ته یې وکړو دي وخت چې کوم چې د یو بله لویه عایداتي سرچینه د افغانستان اسلامي امارت ته کېدای شي چې
وي. خو ځینې خلک بیا په هیواد کې د وحشي ژوو د ښکار په بندیز خوښ دي.
اباز زرکون لکه وستل چې لکه زونی ولی زرکون ولی په ټپک وستل دا باندې دا نیم قصولې ژبان سي دا ظلم دا
صاحب نه وردان شکار میکردم نه وردان چې پیدا میشد. اما از وقتی کې امارات اسلامي آمده دیگه شکار ممنوع کده دیگه فعلا بنده
پیش از زمین طالبان نه وردان دیگر آهو می آوردانانی پرنجای واشی حیوانات واشی بازدنی امارت اسلامی که آمده ای شکار بند کده شکار آیا جاره اصل کار کده است. از این چیشان ما استقبال میکنیم بخاطر که نسل می حیوانات بخی از امی افغانستان گم شده.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې 138 ډوله فقاریه حیوانات، 428 ډوله مرغان، 29 ډوله خزندګان، 6 ډوله زومای شتین او 101 ډوله کبان پیژندل شوي دي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
آشنا رادیونه رپورټونه ته ادامه ورکو. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال د اقتصادي ستونزو له امله راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي. راستانه شوو کډوالو امریکا غا ته ویلي چې یو خوا روزګار نشته او بل لور ته د خوراکي توکو لوړو بایوې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. شمس آریانه پاړه رپورټ لري.
که څه هم له یوې خوا د کابل ښار اوسیدونکي د روزګار له نشتون څخه اندېښنه لري، خو بل خوا د سون او خوراکي توکو لوړو بایو ورځنی ژوند له سختیو سره مخ کړي دي. دغه ښاریان وایي چې له هګو نیولې تر برې او مالګې د ټولو خوراکي توکو بیې په چټکۍ لوړیږي.
خوراکي توکي نسبت نور کلونو ته ډېر لوړ شوي دي او بیکارو خو بیخي بیکاري ډېره ده. بیکاري زمي کې بیخي کار نشته او توکي بیخي لوړ شوي دي. لکه مخکې هغه به یو قلب هغه به یو سل شپېته راځلې و دوه سوه دیش په راځي. هم دسه بوره هم دسه قیمته شوې ده، هم دسه دال نه خو ټول شاو قیمته شوې.
شروالۍ نه هم دا غوښتنه ده چې دوکانان خپل د کنټرول لاندې ونیسي او نخنامې باید هر هفته کې یو واري دوه واري چک سي. او اسلامي امارات نه مختنه ده چې خلکو د کاري زمينې مسایل کې او د تجارانو باندې کومه مالیه ټاکلې دي سره لګ مناسب سي چې مولای توک له ګرځان هغه توزیع سي بازار کې.
بل خو د کابل ښار والی چارواکي د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د سون توکو لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو خبره هم کوي.
کنټرول د قیامو د پوره د دې پوره موږ ماهانه نرخنامې توزیع کوو او د دغو نرخنامو موږ بیا کنټرول کوو، دغو نظارت کوو، دغو دوکاندارانو کتابچه ګورو چې تاسو دغه مواد اولیه مواد په خلکو باندې خرڅ کړی دي مطابق د نرخنامی دی او کنه دی. او ټول دوکانداران ته دا هدایت کړی دی چې هر څه باندې سودا خرڅوي هغه به تاسو په خپل کتابچو کې هغه یاداشتونه لیکي، یوه ورقه به هغو کس ته ورکوئ چې مشتری وي او یوه ورقه به یې تاسو سره پاتې کړي.
که څه هم ښاروالي د توکو د کنټرول خبره کوي، خو بل خوا اقتصادي شرمنکي په بازار کې د عرضې او تقاضا د بې ثباتۍ تر څنګ ښاروالي د نرخونو په کنټرول کې هم پاتې یادوي.
په بازار کې د ارزا او تقاضا په اساس د قیمتونو نه ثبات او یا هم د دغه میکانیزم نه مراعتول د دوکانداران له لوري چې دا بیا د په بازار کې اندې تور بازار په معنا باندې ده او په دې برسره د حکومت له لوري په بازارونو یا هم په تجارتي مارکیټونو کې بخصوص د کرنسی په برخه کې د ډیټیکفلیشن رامنځته کول، یعنی هغه حالت چې هم انفلاسیون او هم ډیپلیشن دواړه په یو تقاطع نقطه کې سره وسلوي چې خلک کانس کوي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د لوړو بیو پر مهال سوداګر د ډالر پورته کېدل د ستونزې علت یادوي، خو بل خوا عام شاریان دا ځکه یو بهانه ګڼي چې د ډالر د ښکته کېدو سره بیا هم د توکو بیې پر هم هغه لوړ حالت پاتې وي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدل شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت مرستیال برادلی سمیت وویل متحده ایالات ژمن دي چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس سره ګډوډي کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې ترورستي فعالیتونو ته زمينه برابروي. متحده ایالاتو د حماس پر شپږ مشرانو بندیزونه اعلان کړل چې د ایران له ملاتړ څخه دغه برخمن اعتراګرې ډلې ته د وسلو په انتقال او د هغې د ترورستي فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا نه هم ځل دی چې امریکا د 2023 کال د اکتوبر له اوومې راهیسې کله چې حماس پر اسرائیل خپل خونړی برید پیل کړ پر دې ډلې بندیزونه لګوي. د حماس په برید کې 140 امریکایانو په ګډون تر 1200 ډېر کسان ووژل شول او 251 کسان یې یرغمل کړل. د حماس لخوا قتل عام په غزه کې د اسرائیل حماس جګړې ته لمن ووهله چې په لسګونو زرو فلسطینیانو د مرګ ژوبلې لامل شو. د حماس دوه غړي چې د بندیزونو په نوي پړاو کې نومونه ذکر شوي دي په غزه کې میشتي. باسم نعیم د حماس یو لوړ پوړی غړی دی چې له روسیې سره ښکیل دی او نورو هیوادونو ته د حماس د پلاوی په ترکیب کې شامل دی. او غازی حامد چې د حماس د تبلیغاتي خپرونو مدیر په توګه یې دنده ترسره کوله او د حماس په استازیتوب په عامه توګه د وینا کولو واک لري. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې یادونه کړي چې حامد پخوا غزې ته د سرحدونو څخه د تګ راتګ څارنه کوله. هغه سرحدي پولې چې د ساختماني تجهیزاتو او موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي چې د حماس د پراخه زیرزمینی تونل شبکې د جوړولو لپاره کارول کیږي او په قصدي توګه د فلسطین د عامو وګړو پام ورڅخه اړولې دي. د خزانه وزارت په وینا د حماس درې نور په ګوته شوي مشرانو اوس په ترکیه کې میشتي. عبدالرحمن اسماعیل عبدالرحمن غنیمت د حماس د پوځي څانګې د اوږدې مودې غړی دی چې په ډیرو ترهګریزو بریدونو کې ښکیل دی چې پکې په 1999 کال کې په تل ابیب کې پر رڼا ورځ د یو رستوران بمباري شامل ده. موسا داود محمد اکری د حماس لپاره د ترکیې څخه غزې او لویدیځ غاړې ته د پیسو د لیک د اسانتیاو برابرولې او د مخه د سړي تښتونې او وژنې په تور محکوم شوی و. سلامه ماری د حماس یوه چارواکې ده چې د دې ډلې لپاره مالي اسانتیاوې برابروي. هغه تر دې مخکې په 1993 کال کې په لویدیځ غاړه کې په یوه برید کې چې یو اسرائیلي سرتېری وژلی و په بند محکومه شوی وه. شپږم په ګوته شوی کس محمد نزال دی چې په مختلفو نړیوالو غونډو کې د حماس د ګټو استازیتوب کړی او له 150 کلونو راهیسې د دې ترهګرې ډلې ملاتړ کړی دی. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال برادلی سمیت وویل د خزانه وزارت ژمن دی چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس هڅې ګډوډې کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونو ته اسانتیاوې برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد نشي کولای له ما سره د معمول په څیر سوداګري وکړي. هغه په یو بیان کې اعلان وکړ مونږ به په خپل واک کې د موجودو وسیلو کارولو ته دوام ورکړو تر څو هغه کسان په نښه کړو چې د حماس بې ثبات فعالیتونو ته دوام ورکوي. داوه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.